آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجله نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولي کړی ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکې ته راستون که په اور د غمي سوی لړمون که دوزخي روخ که پر مخ تزمکې.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقۍ ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې له یوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خپرونه کې به د کندهارۍ سیمه ییز موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تم کیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي ځوانانو ته د هیواد د ملي فرهنګ له مخې فرصتونه برابر شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې میرمنې حسینې صافی د ځوانانو د معینت د اړوندو چارو د څېړنې په وخت کې وویل چې ځوانانو ته باید د هیواد د فرهنګ له مخې د زده کړې فرصتونه برابر شي. د میرمن حسینې صافی لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیلابیلو څانګو د اړوندو چارو د څېړنې په لړ کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کما سادات د دغه معینت د بیلابیلو څانګو کاری رپورټ وړاندې کړ. میرمن حسینې صافی د بیلابیلو برخو د څېړنو په باب چې ترسره کوي وویل، د دغو څېړنو ټولې نتیجې جمهوري ریاست ته وړاندې کیږي. د بامیان ولایت د فرهنګي میراثونو ساحې د اشر په ترسره کولو سره پاک شوې. د بامیان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور وویل چې د اشر دغه کار د فرهنګي او د ګرځندوی د میراثونو د ساحو د پاکولو او پاک ساتلو او د فرهنګي میراثونو د ساحو د پاک ساتلو د رواجولو په مقصد د دغې ادارې لخوا د بودا په ساحه کې د رضاکارانو، ځوانانو او همکارو موسسو لخوا ترسره شو. په دغه اشر کې په لسګونو تنو دولتي مسؤلینو، ځوانانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ګرځندوی حالات ښه شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې د تیر کال په بهیر کې څه ناڅه 15,000 تنو سیلانیانو د دغه ولایت تاریخي ځایونه کتلي دي. د وویل چې د روان کال په بهیر کې دوی هلې ځلې کوي چې د ګرځندوی د پروګرامونو په ترسره کولو سره له دې لارې د سولې پیغام د ناامنو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي او دغه کار به له ګذرې ولسوالۍ څخه پیل کړي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقۍ هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقۍ د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقۍ په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړوونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړوونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دغه چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه علي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه علي سره سندري خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب څیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه وو چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه راواخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم دغه وړوکي داستانونه هم نه وي لیکلي، په یوه ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو که ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه وي کړې ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کېږي، اثر چاپېږي، بازار ته وړاندې کېږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یې هغه اصلاحي اړخ او هم یې هغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راته څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالۍ مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه دا وه په تېر کې چې لیکوال ورباندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وې. یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډېره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وې. یعنی دا کرکټر مو تر ډېره د لیکوال غلام و، دا خبره وه. او بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډېره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څېره کې تر ډېره پورې لا هم نه راڅرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت همدغه و چې د ده کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي. یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ ناآشنایي کله کله د دې لامل کېږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغسې خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث په همدې کې لږ مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
دی.
کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډېر پوه انسان دی.
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې، او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې پکې رامېږي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي، او د غزوی چې تقریبا ډیر عمر هم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپله ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکی او یا بریالی ناول وګڼل شي کوم یې ښه دی؟ هغه چې مستقیم وغږیږي په خپله او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دواړه شریک سره نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کرکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر استعمال وي، داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراد پکې رامنځته کېږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شوم بیا خو زه هېڅکله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کرکټر دی مرکزي، دا ډېر ځله داسې په طبیعي ډول وده نه کوي لکه ټولنه کې چې رامنځته کېږي. دا لکه هغه ماشیني شرګوډی شي یا فشکاری ورکې یا مثلا یو ډول درمل ورکې چې دا په لوی لاستان منطق ور په برخه کې، ان ژبه ور په برخه کې، په مصنوعي ډول یې رامنځته کړي او کله کله خو په مصنوعي ډول هغه باید له منځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وو، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي، څنګه له منځه ځي، په هغه ډول پای ته ورسیږي، هغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه یم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي، که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نه شته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظر کشي وکړو او څومره مهمه ده منظر کشي؟
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته کیږي او دا ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوی رواني حالت څنګه دی، اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کرکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کرکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوي، حال دا چې موږ تاسو باید هغه خپل کرکټر یا لیکوال باید هغه خپل کرکټر د هغه ناول په پیل کې خپل لوستونکي ته ورو پیژني چې مثلا د احمد د دې ناول کرکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، حتی هیلې او ارمانونه چې شي، حتی کله کله څه ډول خوبونه ویني، حتی تر ډول یعنی دغه روان درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهرنۍ انځورګری یا مثلا منظره کشي چې موږ ورته وایو، دام تر ډیره پورې لکه څنګه چان مکالمو کې انځوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوریږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشۍ ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوو چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظره کشۍ لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټۍ په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغسې په هغه باریکو صحنو کې په هغه طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې له دې چې غوټې ته رسېدلی نو د د د د ناول په فایل کې هاته په کپ پنځو برخو وي شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوې درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کې را سره قانی کو چې تاسو لګ نورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیږو نتیجې ته رسیږو نو هلته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به ووایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا دغسې نه خلاصوله تا سره قناعت نه کړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغسې وي چې لوستونکی ووایي چې هو همداسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوي وای دې نه خو بل ډول امکان نه لري یا مثلا کله کله هغه ناول هی خواته گزاروي او داسې وایي چې ما چې څه غوښتل هغه څه ورشول دا په عامه بڼه یا د عام لوستونکي هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایلې څخه ناخوښي څرګندوي. ډیره مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار
رنجانه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوم نیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپږ لاس کړم نو د سه مل سره علاقه سره پیدا کوم بیا زما یو خدای بخله تر او خدای دې بخې ټول استاد او استاد فضل الدین مې د لغنه مې د سرمینا زکوله سلو 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 بس تر یوان دزه پرې مې شي بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وسر دول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقیون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې و؟
بله موږ د سې ډلګۍ لرل چې هر هغه ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې د شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو د همدغې موسیقۍ نه معاش اخیستی او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي ما لرل تقریبا پنځه هفت نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل تن لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل څه لا وشو خو فعلاً زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تر شو تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دنده لري خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت کې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې درلودم تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر د محفلونو او یو ته به تاسو مثلا کنسنتونه د جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودل؟
بله لرنم او شاګردان هم لرنم شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلا و دو ته ځي د خادګان خلک دي اسه ګرو لري ګرو لري لري زی محفل ته
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دین چې تاسو आवाज وای आवाज خواني کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دومره وخت کې چې هغه تاسو واغې وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وای
که هم دغه دوه شین تاسو زده دی ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډیر رواج ده مېده پروګرامونه شورته غشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت مو ده کار
او کچیرته تاسو نه چې وغوښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس چې رغنه زه تا نه خپه ګورم هغه برده یو زمزمه به درته وکړو خو ما په خپل د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے
شملا دیتی تمشا کل پکیادا اول وڑا شملا دیتی تمشا کل پکیادا ما بخا پوڑی گئی پکیادا وطیا افغانا شملا یاری تاریخونا کلے پتیا دا ما بخا پوڑی زی پتیا دا وطن ننگا غیرت تاری کے پاتی کو دنیا دا کلے پتیا
ډیره مننه واقعین چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله ښه کمپوز هم و واقعین چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا ښه لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې د موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنې د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کول مثلا د څلور پنځو کالو چې وو
دا وخت کې اصل صاحب موږ پس د دکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خونه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست په خوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
دا فعلا لپاره خو ته اصل سکتور سره هیڅ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخکې یو یادواري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی او تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو لپاره په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسانې په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې اصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی هغه بشاره یې روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاذ غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم په حیث محافظ محافظ
فقط دیگه از رازه تر دیگه پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی دا هنرمندی
بله بله هنرمندی سا در شیان نست بس گیز رسو اتبا جرشو تر سالور بجو پره بس سالور بجوش سه بیرتزو
چه فکر که وی در شاستب چه همدغه رقم چې مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي نو دغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست ده؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي دسه به خاموش سی خفه چوبسی
د دې حالت نه د دې موسیقي د جوړل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو
موږ وړاندیز زده چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي کې بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسر شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي
ډېر جنه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکو موږ هم راوغوښتلو د زړه خوله م راسره وکړه تاسو نه ډېر مننه کوم
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پانه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړې دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکارا وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سوره ور باندې راغې و درې پیریان به در سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه شنې سترګې یې درلودې څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده د قبر مړه خاوره راورغړېده ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې نجلۍ وویل ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږې تانه پیریان دي په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼه لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه ژیړ میږې لاندې ولوېد په غوسه یې وویل بد مې ایسي زما د ابا غوښې خوري شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغږ کړل ابا دې دی نه شیرین آغا خطره نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې یې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغږ کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل څپلکې د ډېرې ارته نه دي شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادې څپلکې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نا جوړه یم ته یې په پښو کړه ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل ما هم ښکلې څپلکې درلودې مازې یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناستې نجلۍ منډه واخیسته په دوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه ژبه یې ورته راویسته لاړې یې تو کړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اخ تر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ما شیرین آغا دې نه ولیدلې څو وارې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله هغه دې ته وګوره د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې یې پرې تو کړې په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ تنده یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده ناست انجلی و ویل بل کمی سم لری؟ نه پیسې نشته، مور میرا ته ویل چی یو څه وخت صبر وکه، د چرګی چورګوړی به غړ شي، دوه به خرڅ کم، د رنګو کمیس به درته واخلم. ناست انجلی په خوند وویل، شکر زه خو د رنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې انجلی وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډیر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه. غلی شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناست نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بی چنه دی، دس زما تر مخی وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبی دورې شاعری رابعی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعی تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعی ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعری نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لنډ ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان یې هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوې. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تسمکی، دوزخی روخ که په مخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمند د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمند د سیند بند ونړوي او ټولې اوبه به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی.
ریشمین خیال.
شامیرمن روخانه پاتسه د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه، ویلی یه زما دستر تبر واکمنی، د ساکانو د سر تاج کل زرینه، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده، کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک آسی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډېرو نجونو یې زړه وړی ډېر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم انتیوخوس د بابل ځمکې دې نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویې ولور سوبه د جګړې ده کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې و له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغې په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه را ووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیلافګن سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه خپلو وروڼو سره جنگ لیونتوب بولی خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو لکه دی نگر چاپیر دی جگرو شور و دی ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر اخوا پا زغل پا دیخت شیبه و روستشو ناری چه فرهاد ومر دی چروان ها قهر جنی توری وخور دی فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو دی ساکان و لخکر خپل هیواد ستون شو.